نه په جیش وی احمد شبریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هرڅه مخکې خبرونه د افغانستان د شوزون جنو بشری حقوقو په برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري افغان کرکټ لوبډلې ته چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیدلې ده مبارکي ورکړې ده میرمن اميري نن په اکسپان یا افغاني ټویټر کې لیکلې ده چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلي ورکوي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دي چې ورزش باید سیاسي نشي احمد مسعود په ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خبر شوې ده د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وای چې ټول لوبغاړي سمج ویاړو ندي خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله په پایلوبې ته ورسی شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي پورس بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوې ده چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پایلوبه له جنوبي افریقا سره وکړي د امریکا استازو جرګې پرون سیشن بیا غلاهیه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقد پیسو لیست بندې شي د استازو جرګې خړې او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي بورچټ چې د دغه لایحه نوښته کړي دی پر خپل اکسپان یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړي دی د تصویب شوی لایحه لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې په قصدي ډول د معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړی رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي روسیه اعلان وکړ چې د متحده عربی امارات په منځګړی توګه له اوکرين سره نوی تناسيران تبادله کړي دي د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوی تن روسی سرتیری چې اسیران شوی وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوی اوکرایني سرتیری مقابل لوري ته سپارل شوی دي د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده د زيلنسکي د دفتر رئیس اندري یری ماک بوایی چه پا هغو اوکراینی اسیرانو که چه روسیه ورسپارلی دی اغا سرتیری چه پا 2020 کل که پا ماریوپول شار که دا آزوف ستال فابریکی دفاع کوله او یاشمیر نور چه روسی پاوجانو دا چرنوبل پر اتمی بطه دا ولکی لطنگول و روس دا اسیران کری و شامل دی دا امریکا اروان دا سایپان جزری به محکمه دا بیکلکس بنسرتی شدون که جولیان اسانج نن د چنګاش پشپژم نیټه آزاد کړ دغه ګام د هغه وکړ لمخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسي ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ اسانج د محکمې په درې ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوی اسناد ته لاسرسي پیدا کړي او خبره کړې دي هغه نن لازادي ورسته استرالیا ته ورسېده او ساجی رادو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې لپاره خبرو د دبهې د غونډې په اړه به هم واوري چې راتلونکي اونۍ یکشنبې پیل شي د کندهار د شار یو شمیر اوسیدونکو چې د کرکټ لپاره یا ګرځول شوې دي خوښین او خوابه دي
موږ دې ته اړین یو چې الته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بندیز لګول کیږي
د سپورت اونیس پروګرام حملرو او پروزګان کې یو شمیر وړي فابریکې جوړې شوې جنې هله مندې
صنعت پارک دادی وادیا سره د چ جوړیږي ځکه مشخصه سوی ده برښنا جوړیږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو تلورم غونډه نن پای ته ورسیده د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې یو نقشه جوړ کړي د غونډې کې شاوخوا بیا تنو ګډون کړي وو جزئیات په دې راپور کې
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډې نیوکه کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د برخه کې مسولانه چلند وکړي په اعلامیا کې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې نږدې و او نه وروسته جوړ شي یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوې وړاندې راغلي د دوه د غونډې لا اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دغه غونډه کې خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو په خوانی سناتوري انارکلی هنریار هم د دوه غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود به شمول طالبا، به خاطری که به نظر ما یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگوست. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف دی وي تګلارې یا نقشې جوړول و چې په وسیله افغانستان د د پټکو له اوسنۍ ناورینې وباسي. ښاغلی مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسنۍ حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
ملګرو ملتونه او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نه ده کړی. طالبانو وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو آزمایل شوی څیری دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی هم تلویحان د ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللې دي.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوهې پر غونډې انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړی شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درې مناسبه تر راتلونکو 4 ورځو د دیرش هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړ شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثباته افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې
تاکل سوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه درې مناسبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سازمانونو او د دیرسو هیوادونو د استازو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان تر لاسه کول بللی چې په خبره یې لخپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن بپورس د جون په 25مه په یو خبري ناسته کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا دیرش هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لوري له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2مه نیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي روزا اوتنبای وابا هم د دوه په ټولو باسنو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل وویل
فعالین که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناسته کې ردون وکړي نه باید چلانه سوو منی. باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو درېو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په دورو هم محل شوي یو. ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشست څنو حضور درشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري، او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوې وي. خو هغه مهال یو شمېر فعالان ویلي و چې د غدوو غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوهې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالي پر اثر د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیت قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنکړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان لیوال جام سیالوي کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره د غبریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې د غبریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعه نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو ژغیز پیغام له لارې د خپلو حافظو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالوي د غبریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و، او ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالي اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بل خصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالي ولمنځي، راوځي سړکانو ته په ډول او اتڼونو نڅا سره دا ولمنځي خپل خوشحالي اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنکړل سول چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالي ولمنځي، چې دا کامل د ځوانانو د ناریزایات او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواک توګه د غسی ملي خوشحالي ولمنځي.
د کندهار یو بل وسیدونکي عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې د دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوی ډیر کمې دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر رشید خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړه. موږ دې ته حیران یو چې هلته رشید خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکي نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه د پاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزایمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزایمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم به بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نور ځوانانو د خوشحالي مخ نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې د چې تیر ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې. خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وی هیله مندي چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وی هیله لري چې په دې هیواد کې رجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شي. منیر اکرم د جون په 25مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په 25مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجستر شوی، 1 میلیون نور غیر رجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هله حمله روچی اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، 1.4 میلیون راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 15 میلیون افغان کډوالو قربت دی، خو د سرو دروشتم کل نوومبر لومړی نیټه لیات هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې په قربه هیواد کې لډی رستونزو سره مخ دي، په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټبه درېدلې او د ایستلو لګو سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویدا وایي
د کیس د پروسس پر مختګ هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې د سرنوشتي کې ژوند تیر و چې هیڅ نه و. د ژوند اسانتیاوې دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په بخش کې، نه هم د کار بخش کې، او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستنه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګو اوسیدونکو له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخی اندازه ختمه ده دی. روغتیایی مشکلاتی دی، ماشومان و روزنه پالنه ده که حیران دیستنگ موگا او کولش شو که بیگه تیو چه پایده کو دی خوراک دی پاره.
دا پا دستی حال که دا چه پاکستان دا تیر کل نوومبر میاشتی رهیسی دا افغان کدوالو پا گدون دا طولو پی اسنادو کدوالو دیستلو پریکر وکره او دا محل دا افغان کدوالو دا جبری استو دو هم پڑاو روان دی. کتان دا پاکستان حکومت اغا پلان افغان کدوالو تا دا احتمالی کواخونو دا پیخیدو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنیوکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون پښلمه ویلي د تیر کال له نوومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوی چې شتمنې په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو پوزي تړوند د هالند له واکل لري کېدونکې ستر اعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د 28 هیوادونو سفیرانو د 4 شنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللې دی. د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړي نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په خو وضعیت کې دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اژانسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي ورتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي خبرګون خودلې او ویان دی دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بلل دی. دا یوه د ګمارنه په سختۍ کولای شي چې د ناتو په عمومي تګلارې کې څه بدلون راولي. د یورو اټلانټیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیک هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوې ټاکل شوی سرمنشي مارک روټي 50 کال عمر لري. د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ترامپ بریا به روټي ته یو آزمایښت وي. ترامپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلې او ان ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمنی خبری آژانس وایي چې نوې ټاکل شوې سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې پری ورستیو کې بیلابیل کوچني کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د کارخونو خواندان وای کار شروندې او د تشه زمينه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نور پنګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچنی کارخونه پکښ کې جوړې شوی چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابره شوی ده. متی ولایت په ترنکوټ شهر کې د کلچو کوچنی کارخونه جوړه کړې وای د کارې په ترنکوټ شهر کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړې دي. دی وای لدی وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د دې خبره چې دلته به دکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامې دلې. خو وای اوس اکثره دکانداران لدی څخه کلچې وړي.
تقریبا درې لکه پانی مصرف کړ. ګټه کې شو پر ګټه کې ولې چې مزګان خچر څو کارخانه جوړې ستکه بنده بازار بنه وچلې. خو دلته تقریبا اوس واته د نه کارخانه تقریبا د لس پرې زورات ستا چې کارخانه دلته پالیسی تقریبا لاړ سره خلاصې دي. ګرد خلک راځي د دې مرکز کې سودا وی سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفر کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفر را سره ترانسپورت په خپل کار کوي چې هغه هټیواله ته یا دکاندارانو ته یخ رسوي او تقریبا 15 میلیون افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانه.
عبد الله چې د یخي جوړولو په کارخونه کې کار کوي وای خوشاله دي او وای چې کورنۍ مشکلات یې ورسره څه اندازه حل شوی.
په دې یخي په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسې نو خلګې خیر اوړي خیر وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی د خاص نه په دغه کې روډ ډېر شدي چې دا پاپریکه جوړ سي ورور جان خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سکار بورته کار زمينه بورته برابر.
د اورزګان ولایت وسیدونکو ل خپل ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی اولا او ګل احمد د اورزګان مرکز ترنکوټ وسیدونکو دي.
ځان په کومه مده غوښتنه ده چې پر اورزګان کې د تاور تک فابریکې نورم جوړې سي. یوازې دغه خدانه بلکې د اره برخه کې د فابریکې جوړې سي ځکه صنعتي پارک دا دی وادي سره د چې جوړېږي ځکه مشخصه شوی ده برښنا جوړېږي. نو دا غوښتنه ده چې دلته پر اورزګان کې نورې فابریکې جوړې سي د پنګا چونه وکي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ول شان اورونو ډېر قیمتونه ښته کېږي. بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کوي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هر برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي ورسوي ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سلسلنه زیاته شوې ده چې له دې سره به د دوی پټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا غنم خاص بارانه نه وسو تر نورو کلوه د ساته زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې دا مرسته دی وانبارو چې د ځای راځي یو څوک مسره کومکې هغه بای چې پات پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ د چې د جنوبي او ځې په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی یو سیدونکو غمیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کړلی او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساج بارانونو وسوله په خواچ به مرز لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 لس خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سربیره مرز اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرم. نو اوس مجلس دا دی چې مرز سره امداد وسی د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږ. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکي ملک ورور لکړې مشکې ورشورې بالا مځکه والا د هغه پاتې سي بزګر نه زما دا لس نوکان لس سر په دمځکه کې وتلې دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکي.
د یادونې د چې په غنملو کې ګڼ شمیر کسانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر لخپل حاصلات خوښ دي او په کورنوي مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هله لري.
نن اکبر شادي راغلی دلته په داله وخت د سار سبادر لس بجو پر مجلو کو تقریبا یو نیم سل افغاني یو سل شل افغاني داسې مرته پاتې ری بیا در مازګر مر راخته یو خدای بیکاری پر ګرځدلې لاس بخت کړی دي. لږ خو مسله شي نه پاتې ری خو مرته دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مسله وصول سی دي. دا چې راو ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مرته بل ملک دی تلچانو پیدا
وانه اسرائیل چې مانا ګورته ګټه ور چی لویت مثال مزک ولات مثال داسې بل خرکاش ته ګورته شی وز مثال او بیا مناسبه بیا سم یو ګډامونه شه د یو ته فالس سال خارج او مسافر پاکستان منا د خاصه منا ربانسي د لې پر اشاک سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منا واس پور سي منا ګونی په سم بارانس
په ورته بخ کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن یو مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو لبندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لک یو شپې ته زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دی ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوی پر کولای سي او بازار ته لوړاندې کېدو سره سم به د غنمو بې هم کندهار کې ټیټ سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکتار باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوی دي چې لله الحمد د ورستیو ورشتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې درې لکه یو شپېته زره څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځنګړی ډول کندهار کې د غنمو د کرکلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو محل تر هلمند ورسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکلي کچه صفر سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی ملل درې څخه او منګه د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر دا لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته. نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو. زمونږ هم د مشکل هم دغه ده چې زمونږ لوړ پوړي چارواکي د غورو کې او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو لپاره مونږ ته یو زمينه بربر کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا ده کوم چې تقریبا ډیر زیات مهینه لري هو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وس وزول شو تر اوسه بیا نه راول شوی راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګا کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کې نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که د دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسوي نو ډیره مننه به وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ شخصاً په هلمند کې جوماتونه نه لرو ملایان نه لرو مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی یعنی معنی زکات زکات چې اوس مثلا لس منه مختلی ورکې و ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې نو په دغه خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو په کور کې منځونه کړو د کرکټ میدانونه ښایستو دورې پاتې انا کښه سم تړک لاله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحل مو یو ور بیا تاسو ته د لوبل میدان په ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري سبا سهار په شلوریز نړیوال جام کې افغانستان له سویلي افریقا سره نیمه پیلو به تر سره کوي د ورستیو بریاو په تړاو د لوبډل مشر راشد خان تازه څرګندونه هم درته خبرو د کرکټ شنونکو په دې باور دي چې افغانستان به پیلو به ته ورسیږي د استرالیا او بنگلاديش تر ماتولو وروسته په نړیواله کچه د افغان کرکټ ملي لوبډل استایل شوې ده د شلوریز نړیوال جام دویمه نیمه پیلو به سبا د هندستان او انګلستان ترمنځ تر سره شي او د اروپا فوټبال کپ په سیالیو کې ګروپی پړاو بشپړ شو د خبرونه په دوی منیمای کې بدرته ځانګړې مرکه خبره کو دا مرکه مو په اتو غوره لوبډلو پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ورستیو بریاو او د سویلي افریقا پر وړاندې د راتلونکو سیالۍ په تړاو تر سره کړي ده د مرکه میلمانه مو دولت خان احمد زئی او فرهاد فدایی دي لمو سره پات شي لدې کو چې سبب افغانستان او سویلي افریقا نیمه پیلوبه تر سره کوي تاکل شوی چې د افغانستان په وخت سبا سهار 15 بجې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ د روان شلوریز نړیوال جام لمړنۍ نیمه پیلوبه پیل شي یا د سیالي بعد د کریبین د ترینیداد او ټوبیکو په ټاپو کې د برین لارا په لوبغالي کې تر سره کیږي په روان شلوریز نړیوال جام کې سویلي افریقا تر دې د مهد سیالي نه د بایللې یا د لوبډلې په ګروپی پړاو کې هم خپل درې سره سیالي وګټلې او افغانستان بیا تر دې د مه په ګروپی پړاو کې یو سیالي هم ته وبایلله او نورې وګټلې خو د کرکټ شنون کې په دې باور دي چې افغانستان په روان تورنمنت کې تر دې د مه په فیورټ یا د ټولو د خوخه په لوبډلې بدل شوې ده او افغانستان وروسته لاغې چې استرالیا ته ماتې ورکړه نو د دې توانایي هم لري چې د سویلي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړي د کرکټ شنونکو په باور خایي په سبانه سیالۍ کې د افغانستان د یو لس کسیزې لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه وي د دوی لاندې کار رحمان الله ګربز وسخوي او ډیر نوي خوګېدلې نو د پایل لوبغاړي به بیا هم ابراهيم زدران او رحمان الله ګربز وي کا ګربز خوګېدلې وي نو دغه پر ځای به حضرت الله زازه لوبډلې ته راوستل کیږي د غراز از مطلع او مرزای ګلبدین نائب محمد نبی هغه لوبغاړي دي چې تر ډیره په لوبډله کې ځای پوښ دی د کریم جنت پر ځای ویل کیږي چې خای محمد اساق رحیمی ته د وکټ کیپر توپ وهونکو په توګه ځای ورکړل شي د غراز راشد خان ننګیالی خروټ نوید الحق نور احمد او فضل حق فاروقی به هغه لوبغاړي وي چې د افغانستان په یولس کسیزه لوبډله کې ولوبېږي د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ویل کیږي چې تر ډیره پورې خای کوانټین ډیکاک رضا هنریکس ادم مارکرم ډیوډ ملر هنریک کلاسن ایټریسټن سټابس مارکو یانسن کشو مہاراج کګیسو راباډا انریک نارکیا او تبریز شمسی زای ولری. د پیچ او کنډیشن په تړاو باندې ورستی ریپورټونه دا وایي چې یاد لوبغالی په وشتنځایونو باندې تر ډیره پورې باونس موجود دی. د دې موخه دا ده چې فزبالران یا چټک توپ اچونکي به وکړی شي چې په ډیرې ښې طریقې سره په یاد لوبغالی توپ اچونه ترسره کړي. دغه راز په لوبغالی کې یا د لوبې په ورځ د ورخت هیڅ اټکل نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې اسمان به ځای ځای وریځ وي. همدارنګ د پرخې ورېدو اټکل هم ښودل شوی دی چې په دویمه توپ اچونه کې به د پرخې ورېدو یا ډیو فیکټر یو ډیر مهم رول ولوبوي. ورسته لاغی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه، او بیا له ګروپی پړاو را وروسته د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د آسترالیا او بنگلادیش پیاوړي لوبډلې ماتې کړې. په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډلې ستاینې پیل شوې دي. د کرکټ مبصرین اوس په آسیا کې تر هندوستان وروسته افغانستان دویمه پیاوړي لوبډله ګڼي. پخوا به دغه مقام کې د پاکستان لوبډله ډیره ستایل کېده، خو د 2023 زیږدیز کال په نړیوال جام کې د غوره وړتیا ښودنې نه وروسته په مسلسله توګه په شل ورځ نړیوال جام کې هم د افغان لوبډلې لوبې د کرکټ مبصرین دې ته اړ کړي دي چې ښې ستاینې وکړي. د دغه ستاینو په لړۍ کې د هندوستان ملي لوبډلې لوبغاړي رویشندرن اشوین، هربجن سنگ، وسیم جعفر او سچن تندولکر هغه نومونه دي چې د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالي ډیره ستایلې ده، او نیمه په لوبې ته د افغانستان په رسیدلو خوښي څرګنده کړې ده. د دې لوبغاړو له انده چې افغانستان یو له داسې لوبډلو څخه و چې دوی ل اټکل کاوه افغانستان به نیمه په لوبې ته ورسیږي. دغه راز هندي مبصر هرشا بوګلی هم افغانستان نن سبا د کرکټ په نړۍ کې یو له پیاوړو لوبډلو څخه یادوي. بل لور ته د پاکستان ځینې پخوانی لوبغاړي لکه جنید خان او وقار انس هم د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالۍ ستایلې دي، او دوی د دې حقدار ګڼلې دي چې نیمه په لوبې ته ورسیږي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
بیا هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته به دویمه نیمه پیلو به د انګلستان او هندوستان ترمنځ پیل شي. یا د سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دغه سیالۍ ګټونکي لوبډله به هم پایلوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوې ده چې پایلوبه بیا د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. اوس د خبرونه په دې برخه کې د نیمه پیلوبې ته د رسیدو په موخه د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان څرګندونه په پیل کې درخته خبرو، او لاغي وروسته په ترتیب سره د نورو لوبغاړو د مبارکۍ پیغامونه او احساسات به هم را سره واوري.
یو ځل بیا دې د سیم فائنل ته وتلو مبارکي ټول هیوادوالو ته غوښتل مې وړوکی میسج در سره شیر کړم. اول خو ټول هیوادوالو نړۍ مننه چې خپل دعاګانو کې همیش یاد ساتلی وو. واقعا د لوبغاړو محنت هم وو، خو ستاسو دعاګانې هم وې چې مونږ یې د غزي ته رسولي وو. همیش مو ته خپل دعاګانې کړې دي، دعا کې مو یاد ساتلی وو، او په دې هیله چې انشاءالله را روانه لوبه چې دا مهمه لوبه ده، سیمی فائنل لوبه ده، په دې لوبه کې هم ټولو نه دا خواهش دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. خدای نه خواسته چا په زړه کې داسې خبر را نشي، داسې چا نه تکبر ونشي، غرور ونشي، او انشاءالله زموږ به کوشش همدای، ټولو لوبډلې به کوشش همدای چې په میدان کې 100% نه 200% خواري محنت وکړو او دغه بریاوې خپل هیواد ته راوړو. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې په هر منځ کې هر مانځه کې خپل اتلان دعاګانو کې یاد ساتئ، نفلو نکړئ او ذکرو نکړئ. دغه وخت کې ځکه په دې وخت کې مونږ ډیر ضرورت لري تاسو دعاګانو ته، ستاسو سپورټ ته. نو انشاءالله په میدان کې به زمونږ پوره کوشش شي. نو غوښتل مې یو وړه داسې ویډیو در سره شیر کړم ترسو مونږ کولای شو چې نور لوبه هم غټو مخکې لاړ شو.
ټول هیوادوال ته د دې ستره بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي ستاسو مونږ ته نورم دعاګانې وکړي او داسې خوږې خوږې بریا نورم درته راوړو او نورم دعاګانو کې یاد ساتي. الله مو بخښه دوه دوه راګاته شکرانه مونږ وکړي.
It's not working.
Alhamdulillah for our team person. Tulo ta da mubaraki khulai da ke che da bariya de tulo de khushalai sabab garde dalai aw waqian che der ziyat pandi o ka da yo der tarikhi bariya aw alhamdulillah mung tulo khushalai khulai da ke che Pakistan ke aw Afghanistan sumra khalak ke tulo khushala ho sai stasu de mine stasu du wagana sa khadera manana ku du wagana kimiyat sa sai manana
مبارک دی ټولو هیوادوالو ته د اختر بریا. زنده باد افغانستان.
یو نوای زنده باد افغانستان. یس ان فاینل.
مبارک غوسیم. مبارک غوسیم ډیر یم چې غذر واخله.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال په تړاو درته مطلب لرو. د اروپا د اتلانو لیگ یا د یورو کپ سیالۍ ګروپی پړاو هم مخ په بشپړېدو دي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته تر دې دمه د سویټزرلند، ایټالیا، انګلستان، جرمنی، ډنمارک، هسپانیې، فرانسې، پرتګال او اتریش لوبډلو لار پیدا کړې ده. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 9 نیټه د سویټزرلند، ایټالیا، جرمنی، ډنمارک ترمنځ پیل شي او په دغه پړاو کې به هره ګټونکې لوبډله د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په پایل کې درته یادونه کړې وه، د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. دا مرکه مو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی او فرهاد فدایی سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پیلوبه ته په لومړي ځل د افغانستان د ملي لوبډلې د رسیدو له امله مبارکي وایم. نن د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړه شو چې یوازې د اتو منډو په تفاوت بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دغه سیالي له پیله تر پایه پورې داسې نه برېښېده چې کومه لوبډله به ګټي. تر ډېره پورې به کله یوې لوبډلې کله د بلې لوبډلې په منځ منځ کې به ورخت هم وشو چې په اخره کې د ډي ایل میتود پر اساس باندې یوه لوبه هم راکمه شوه، خو تر اخره د چا باور نه راته چې کومه لوبډله به بریالۍ کېږي. خو په منځ کې راشد خان او بیا په اخره کې نبید الحق دا یقین ټول افغانانو ته ورکړ چې افغانستان په لومړي ځل نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د دغې خپرونې موخه هم د همدې بریا نمانځنه ده او تر څنګ یې او د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزی سره غږیږو.
د ما له طرفه هم د دغې لویې بریا مبارکي ومني د تاسو ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ټولو مینهوالو ته په هر ګوټ کې مبارکي وایم. بالکل دغه لوبې باندې زه پرون هم غږېدلی وم. د افغانستان او د بنگلادیش تر اوسه پورې له دغې لوبې نه مخکې تقریبا 11 T20 میچونه کړي دي. په 11 T20 میچونو کې افغانستان چې شپږ ګټلي، بنگلادیش 15 ګټلي. بنگلادیش کوم 15 ګټلي هغه په خپل کور کې یا کوم چې موږ هوست کړي یو هلته یې ګټلي دي. او نیوټرل وینیو یا په درېم ځای کې سیدا منګل بنگلاديش نه 15 میچ ګټلی دي. نو پرون هم د ما پېشمینی دا و چې منګل بنگلاديش نه ګټو، خو بنگلاديش سره سره چې موږ سره څومره خلدو به کوي، د موږ څومره کوي نقطو باندې خبر دي، په ضعیف نقطو هم خبر دي. نن چې بنگلاديش څنګه بالینګ ترسره کړ او موږ بېشمنانې په کوم ځای کې ټارګټ کړي وو، تقریبا 90% دوی اته میټره شاته مونږ ته بولینګ وکړه پاس بالرانو او ډیر خزي کې وکړه. بیا هم ز خپل اوپنرانو ته بیا هم داد مرکو ما شاباسای مرکو ما لکه څنګه چې څومره رنځونه په کارو سره کمپلان په کارو څومره د مونږ ته بالونه لوبول په کارو د مونږ دواړه اوپنران چې دي ډیر کلیدي رول لري په ټیم کې د مونږ بیټینګ برخه سي دا دوی او کیږي لږ مونږ سټرګل کی راځو لږ نور بیټسمنانو چې دا هغه سي نه چلیږي نو دواړه اوپنرانو سي دا ډیر ښه پارټنرشپ وکړو. بیا ګوربس په خاصه توګه باندې خپل انکس ډیر روک بوته او بل دا شاید چې افغانستان کچې تاول بیټنګ کی او دوم بالنګ کی بیا به د افغانستان نه میز ګټل سره کډیر کم رنځونه می کچېس کیږي نو ډیر په اسانی نه چېس کیږي. بل د افغانستان د ټیم څنګه فیلډینګ جذبه وا بالنګ او د دوی هغه د زده کړې هغه لوګه چې وسنګ په ګراوند کې ښکاري چې دوی به میز ګټل غواړي تر اخري باندې پورې دوی څنګه فایټ کوي زحمت باسي او کوشش کوي تر اخري باندې پورې دوی خپل انرژي لیول ډاون نه کی کته را نه ولي. نو دا ټول هغه شیان دي چې موږ ټیم تر سیمه فاینل پورې را رسولای او تر دا د مو پورې هر لوبه د میچ د ګټلو په نیت باندې کوي ګراوند کې.
بالکل احمد صاحب یو ډیره مهمه موضوع ده چې د کرکټ مینوالو ترمنځ اکثره په باس کیږي خو زه مطمئن یم چې ډیر کم خلک به په دې موضوع باندې په تخنیکی لحاظ پوهیږي. کنډیشن چې کله یادیږي اکثره خلک د کنډیشن ټکی استعمالوي چې دا کنډیشن سخت او دا آسان وو. لکه نننۍ سیالۍ کې هم او د استرالیا پر وړاندې هم چې کومه سیالي وه د کرکټ ځینې مبصرینو ویل چې 150 منډې به ډېر زیات مناسب هدف وي. په نننۍ سیالۍ کې ویل کېدل چې 130 تر 140 پورې به مناسب هدف وي. کولی شي دغه کنډیشن باندې لږ وغږیږي چې دا په لوبه کې څه رول لري او په نننۍ کنډیشن کې هغه د بریا د افغانستان د بریا اصلي ټکی څه وو؟
بالکل کنډیشن خو سدا مونږ په ټول ټورنمنٹ کې تر اوسه پورې سپورټ کړی یو. کنډیشن مطلب په خاصه توګه باندې دی پیچ وی چې پیچ سره کم کومک د ټال ټیم سره کولای شي د مونږ کوي نقطه د سپینرانو او د مونږ کوي نقطه چې د فاست میډیم پیسران سره مونږ فاست میډیم فاست بولینګ کوو او سپیننګ هم سدا په ټول دنیا کې نمبر 1 سپینران لرو. دغه دواړه سی دی کنډیشن او پیچونه د مونږ ډیر زیات سپورټ کوي. مونږ زدا سره کم بال د مونږ بال لاندین په دې کنډیشنز کې به تاسو مې شو کې پاتې کیږي برم راځي او د مونږ فاست بالران ډیر خزای بولی دی او د جای ولی س کوم ځای کې بشپینان ک بال لګ لاندې پاتې سو چانس ډیر جوړی کی چې بشپینان اوټ سی او هغه کې تر اوسه پورې ډیر زیات کامیاب هم یو او سپینران هم سپیننګ کیږي بریک هم کیږي بال هم لګ لاندې پاتې کیږي. نو کنډیشن د مونږ لپاره بالکل دسی کنډیشن مونږ تر اوسه پورې د کرکټ په تعریف کې افغانستان ته په ګوتو نه ده ورغلی. د سره کم د مونږ کوي نکتې دي ماغه سي مونږ ته پیچ ملاو سوی ده نو دا غو شاید او بل د لوبغاړو هغه انرژي ور سره ډیره زیاته مهمه ده چې دې با انرژي دي درم شي چې دا به ذهني غواړي چې میچ وګټي ذهنن دې ته آماده دي چې هر څه خلاف خلوب وکړي او میچ پرې نه دي تر اخري باله پورې بوزي. دا شیان چې دي دا د مونږ د ټیم د پرمختګ او د سیمه فاینل تر رسیدو پورې دا یو ډیر غټ راز تر اوسه پورې ده او کچیر ته مونږ په دې یو کنډیشن سره مخ کیږو لکه مونږ څنګه له انډیا سره مخ شوی وو چلته مونږ پاس بالینګ سره چلیدې ډیر سخت او سپینران ته مونږ کم شاټ بریک او نه ملاوېده نو انډیا سره مونږ منډه جوړ کړی او رنځونه راته په بورډ باندې کې بدل او مونږ په وځای کې سیدا موږ ګوم بیټینګ کا او چیسینګ هم کا او نو چیسینګ د موږ د ټیم د پاره تر اوسه پورې یو ستونزمنه نقطه ده چې په دې ځای کې به کار کول غواړي.
مزه صرف دغه موضوع به بیا په دې به اتمن بل پوښتنه کوو هغه نه وړاندې به یو اربیا د افغانستان ملي لوبډلې ته راشو و مولي دل په روان شلوریز نړیوال جام کې په اکثرو سیالیو کې چې د افغانستان د ټاپ آرډر تو پهون کې په ځانګړي توګه رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران پرفورمنس کې او د هغوی له پرفورمنس نه وروسته بل لوغاړي ابل تو پهون کې تر دې دمه هیڅ داسې د
کارا کم پرفارمنس نه کړی چې سړی یاد کی. دغه موضوع به تر کومه وخته پورې وچلیږي چې د افغانستان اوپنران به پرفارم کوي او دا به ګارنټي وي چې دا اوپنران به پرفارم کوي؟ که دوی ونه کړي د سیالي خبره شي کېدای شي دوی پاول اورونه کې آوټ شي یا رنزونه کې وروسته توپ وهونکي به څنګه راسمیږي چې هغوی دغه ذمواري واخلي او پرفارم وکړي؟ ځکه تر دې دمه هیڅ د میډل آرډر او د ټاپ آرډر تو په هونکو پرفارمنس نه کړی.
بالکل دغه ځای کې زه یو شی درته ووایم، نن خو که موږ هر څومره شاباسی ګربز ته ورکو هغه په دې خبره پوه وو قضاو کېږم رنځونه دریږي زیات رنځ به ونه سي، ما ته په دغه وکټ باندې سټې پکار. بل راځم به د منګ هغه لوبغاړي چې په ون ډاون پوزیشن باندې لوبه کوي، هغه ګلبدین ده که عظمت ده او که هغه پسې وروسته بیا نبی لوبه کوي، دوی خپل یو ټایم ته ضرورت لري. دوی باید یو لس دولس بالا تر اتلسو بالو پورې سنګل وکړي، بیا د دوی هیپ شروع کیږي، دوی بیا څلوریزې او شپږیزې وهلی سي. له دې نه مخکې که دوی چېرته دغه ریدم وانخلي او دوی هیپینګ طرف ته ځي، دوی خپل ویکټ ترلاسه ورکوي. دغه یوه ستونزه ستا یو راشد د موږ په ټیم کې داسې یو لوبغاړی ده چې هغه اول بال نه هم تا ته شپږیزه درکوی سي، نو دغه ځکه موږ لږ په ستونزه کې یو واکن دی باندې موږ مخکې هم خبرې کړي دي. خو بیا هم وایم چې په بیټینګ کې موږ ته زیاته ذمواري پکار ده چې هغه ګلبدین او نبی واخلي. نبی او ګلبدین تر اوسه پورې د بیټینګ په برخه کې پوره ذمواري نه ده اخیستې، باید پوره ذمواري واخلي. او باید د ټیم مینجمنټ له طرف نه په دغه ځای کې ډېرې تجربې هم ونیسي. هغه کسان چې دوی ډېر وخت نه د ون ډاون په پوزیشن باندې لوبول په هغو باندې ډېر زیات اعتماد وسي او هغه بار بار دغه ځای ته راسي. په دغه ځایونو کې ډېر عدلون بدلون هم نه ده پکار، ځکه د یو لوبغاړي میچ د شپې نه شروع کیږي. د ذهنن خپل اپوزیشن ته له شپې نه د ریډي چې زه به سبا په دغه وخت کې په دغه پوزیشن باندې به دما پلان څه وي، دی له ځان سره دننه پلانینګ جوړوي په خپل ذهن کې. نو هلته د ده پوزیشن چې تغیر سي بیا مشکل جوړیږي. نو په کار دا دي چې په دغه ځای کې په دغو لوبغاړو باندې په ګلبدین ډېر ټرسټ په کار ده، چې په دغه ځای کې ګلبدین یو ایکسپیرینس ده، اوس ډېر زیات مورال هم ډېر های ده، ټیم ته ډېر ښه پرفارمنس هم کوي. خپل هم ورته په کار دي چې په بیټنګ کې ذمواري واخلي. نبی تر اوسه پورې صحیح بیټنګ نه ده کړی، نبی ته په کار دي چې پورا تر اخري بال تر اخري اوور د اخري بال پورې لاړ شي. نبی یو داسې لوبغاړی دی چې اوور کې شل منډې هم جوړوي سي. نبی ته په کار نه دي چې خپله وکټ زر ترلاسه ورکړي. نو دغو نقطو ته په سیمی فاینل کې ضرورت شته چې باید پاملرنه وشي. بالکل د موږ به اول خو د ګربز حالت به انشاءالله ښه وي، څه مشکل به نه وي. او بلکې چېرته موږ داسې کنډیشن کې له ساؤت افریقا سره مخ کیږو لکه نن چې موږ وو یا له آسټریلیا سره مخ شو، موږ ساؤت افریقا نن د ګټلو چانسز ډېر زیات دي. ساؤت افریقا سره مو ستیز داسې لوبغاړي په ټیم کې وجود لري چې دوی ډېر زیات هیټینګ کوي او له ډېر زیات زور سره لوبه کوي، چې هغه ته موږ هارډ هیټ یا هارډ هینډ سره لوبه کوي. نو هغه د موږ د سپینرانو خلاف سره کامیابېدی نه سي دومره. نو ساؤت افریقا هم که چېرته موږ ته لږ سپورټ ملاو سو په پیچ کې د موږ سپینرانو بال بریک سو او یا بال لاندې پاتې کېده، نو ساؤت افریقا موږ اوټوای سو. او که چېرته داسې کنډیشن زو چې هغه لکه څنګه چې نن د انډیا میچ پې اوسېدو او بیا آسټریلیا میچ پې اوسو او 200 زیاتې منډې جوړې شوې او بیا آسټریلیا که داسې پیچ کې مخ کېږو، بیا به میچ زموږ دپاره لږ ستونزمن وي. خو افغانستان چې له کوم مورال سره ګراوند ته نن سبا به ځي او سیمی فاینل به د ساؤت افریقا خلاف لوبوي، نو امیدونه شته چې موږ سیمی فاینل وګټو. خو سیمی فاینل به بیا موږ له بیل انرژي سره کوو. په سیمی فاینل کې امکان دی ولري په موږ باندې پریشر کم وي، په ساؤت افریقا باندې ډېر زیات پریشر وي. ساؤت افریقا باندې ذهنن ډېر زیات فشار په دې باندې ده چې ساؤت افریقا څو څو وارې سیمی فاینل ته وتلي او سیمی فاینلونه بایللي دي. دوی یو داسې فکر کوي چې له سیمی فاینل نه خواته زموږ قسمت کار نه کوي، سیمی فاینل موږ خامخا بایلو. دوی او میچونه ګټلي دي، هغه وخت کې د موږ ټیم مختلف ټیم و، اوس د موږ مختلف ټیم ده، اوس لوبغاړي د موږ په آی پی ایل کې لوبې کوي. او تقریبا ډیر زیات انټرنیشنل میچونه وکړل او ډیر تیاری کړی. لوبغاړي ځوان دي او لوبغاړي چې دي ډیر با انرژي دي. د با انرژي نه مطلب دا چې مونږ د آسټریلیا نه مونږ یو 50 سنگلی یا یو دوه رنزونه جوړ کړي وو او رننګ بټوین د وکټ د مونږ دومره تیز ده د ټولو لوبغاړو د ګربز او د مونږ د زدران صاحب رننګ بټوین د وکټ ډیر د سټایل اوور د ډیر تیز ده. مونږ ټول بیټسمینان غالبا چې دا رننګ بټوین د وکټ ډیر ښه ده خو که چېرته کنډیشنز مونږ نه سپورټ کړي بیا چانسز د ساؤت افریقا ډیر دي.
فرحات فدائی صاحب د کرکټ د لوبو بل مبصر دی هر کله ورته وایو خپرونې ته په خیر راغلی. له مصروفیتونو سره سره تا و احمد زی صاحب نه پوهیږو چې اوس په امریکا کې به څه وخت وي او دا کوم مینهوال چې موږ ویني موږ چیرې لږې خوبولې دي ځکه د لندن په وخت د شپې یوې بجې نه ورته ناست یو او لا دلته د سهار وو بجې دي. په دې بم بخې فدائی صاحب دا راته وویل تا به اتمن د برین لارا په روان په لوبغالي کې چې را روانه کومه سیالي به نیمه پیلوبې کېږي د دې نه وړاندې به دې دغه سیالۍ پې تعقیب کړي وي چې چا پکې سیالۍ کړي دي څومره سکور پکې شوي دي ویشتنځای د توپوهنې لپاره که د توپاچونکو لپاره سازګار دی که دغسې څه معلومات درته وي لږ په دغه تړاو پوه کړه چې په هغه کنډیشن کې به څه صورت حال وي او څه تیر شوي
د دې لوبغالي په حق باندې یو خبره خدا د سي عبدغ ابراهيم لارا وړاندوینه کړې و او موږ هم د تاکید د خبره کوله ځکه چې خپل ټیم باور وسې د څلورو ټیمونو سره نیمه پایلو به د لارا پیدا کړي یو افغانستان ده او افغانستان دغه د ابراهيم لارا په لوبغالي کې چې د تر نوم پسې نوموله شوی ده هلته به افغانستان دغه نیمه پایلو به لوبه اوله نیمه پایلو به افغانستان سوېلي افریقا په مقابل کې افغانستان یو شي کې برلاسی ده چې په دې لوبغالي کې موږ یو لوبه کړې ده د پاپوا نیوګینی په مقابل کې او هغه کې ګلبدین نائب نه څلوېک منډې کړې وې شپږ دېرش توپونه باندې. جناب احمد زی صاحب مخکې مسله اشاره وکړه چې موږ میډل آرډر تر اوسه پورې هغه ذمواري نه ده اخیستې نو ښه دا ده چې موږ میډل آرډر کې ګلبدین نائب په دې لوبغالي کې سکور کړی ده او تر اوسه پورې دلته ټولو نه زیاتې منډې سوي دي د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې 149 منډې د ویسټ انډیز کړې وې د نیوزیلند په مقابل کې او بیرته یې نیوزیلند پرې نه کړو 149 منډې پوره کړې. نو په ټوله کې لوبغالی سیدا د ویسټ انډیز کنډیشنز په ټوله کې سیدی سپین بالینګ سره په کې ډېره مرسته شته او تاسو وکتل چې د ویسټ انډیز لوبډلې د نیوزیلند په مقابل کې د هغوی چپ لاس ورو توپ اچونکي عقیل حسین او همدارز موټي څه رقم بالینګ نیوزیلند په مقابل کې وکړه. سانټنر څنګه ولوبېد او همدارز د پاپوا نیوګینی سره کله د افغانستان لوبوله تاسو ولیدل چې پاپوا نیوګینی لوبډله موږ 15 نیم منډو کرام راي سارا کړله. همدارز د یوګانډا او د نیوزیلند لوبه سپېدې کې ولا څلوېښت منډو کې یوګانډا راي سارا سوله او بیا د پاپوا نیوګینی او د نیوزیلند لوبه کې پاپوا نیوګینی سره فتاوی منډې وکړلې. په ټوله کې دا لوبغالی هم همدغه سي کوم لوبغالی چې موږ پکې وصولو بدلو د سپین لپاره به ان شاء الله مساعدي بالران سره پکې مرسته ای او په ټوله کې په ویسټ انډیز کې خو کنډیشنز اوس موږ تاسو ټول لیدلې دي. دوه خبرې دي پکې یو وکټ د بالران لپاره مساعده ده بل بګډیر سخت باد دی نو سي د باد اړخ ته په سم شکل باندې ته توجه وکې او صحیح اند ته باندې وکې نو ته کولای شې سي د لوبي باندې ور بدل کې د سویلي افریقا او د افغانستان پرتلا قوم کو تاسو ترنو همکارانو مخ خبرې په پوچ ناس نه د پوچ مخ کیسه خبرې چیرته سید عزیز کس دی غیر مته سید زیات احترام لر مو ډیشن و تر ذکرې دي احمدی صاحب نه نو د احمدی صاحب اجازه ده خبر به زو کوم سه سویلی افریقا او د افغانستان پرتلا کو یو شید سه سویلی افریقا تاریخ چلری سینما پایلو به کی لار زنی وکي کی ورختا کیږي نو ولادي یو کیسه په مغ حالت کې دی پاتې ځکه چې دی ورلد کپ کې دوی د خپل کرکټر خلاف لوبي ګټلې دي هغه سې لوبي چې دوی باید بایللې وي دوی وګټلې.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ نيز سپورتي خبرونه هم دلته بشپړيږي تر بیا هم په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
تاسې تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio